که ستونزه نن وی هغه پیدا کړی وي دا خو تدارکات دي
کور مو ودان لدې چې خبرونه کې مګډون وکړ تر اتلونکي خبرونه علامه مل السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت ما جګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غړل دی وابه ورچه د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر دراپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوې کمیسون وایي چې سبا خپل ورستۍ پریکړه خلکو ورسنۍ سره شریک کړي په دغه نور بشپړ تفصیل درکو نور راپورونه هم لرو خو تر هر سمخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوخت دی. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. د امریکا د تیلو لوی شرکت په عراق کې د تیلو له یوې ساحې څخه خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښتي دي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته سوي لانجې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوخت دی. د دې جرګې یو غړي نادر خان کټوازی په دې اړه سات مخکې ازادي رادیو ته وویل
د دې دوار او خواو څخه 15 کسان او 15 کسان به طرف خبرې وکړي. پرونه ورکه دی را دي چې ورکولې هغه جری کې څو کسانو امضا وکړي دي هغه سمې ونه کتل چې دا ټول لغن ونه شي ګمانه کوم چې نتیجې ورکړي.
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی 133 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې شاغلی رحمانی ګټون کوي. خو شاغلی اصولي او ځینې نور وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي چې 133 رایې د ټولو 240 حاضر وکیلانو 50 جمع یو نه پوره کوي، نو باید چې د سره انتخابات وسی. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. دا کتنه په داسال کې سوي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. طالبان نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې مارکوس پودزل د طالبانو د رهبری شورا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې چې د دې ډلې د سولې هڅې رهبری کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په اعلامیه کې ویلي چې پودزل او برادر د سولې د ممکنه موافقې پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر هڅو خبرې وکړې. مارکوس پودزل چې له 2012 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني سفیر هم وو، د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه هم له ملا برادر سره کتلی وو. امریکایي هیات او طالبانو تیر کال په څو پړاوونو کې په خپلو کې مذاکرې کړې دي، خو بیا هم د سولې پر یوه موافقه د سره کېدو لپاره پرمختګ نه دی شوی. د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د دولت د نونسو مخالفو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه ریاست نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات د قاتم ملاتړ د ماموریت په همکاري د مولوي اسد په شبکې پورې اړوند د باریګل پر قرارګاه وسوي دي. په اعلامیه کې مولوي اسد په ګریش ولسوالۍ کې د طالبانو د ماینونو او موټر بمونو جوړولو مسؤول بلل شوی دی. بلخوا د غزنی چارواکي وایي په څو حملو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ولي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
تیر ستروشتو ساتونه کې د غزنی ولایت د مرکز اندړو او د یک ولسوالۍ پړوند کې و هوایي بریدونه او یو توپ چنداخ تر سره شوې ده چې پترس کې د دریو سرګروپانو په ګډون 13 تن وسلوال طالبان وژل شوی دي او و تنه ټپیان دي.
وسلوال طالبان په اندړو کې د بریډ خبرمنی خو وایي چې څلور ملکیان وژل شوی. بلخو د تخار ولایت پرستاق ولسوالۍ کې د غیر مسول وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې نه غیر مسول وسلوال وژل شوی. د رستاق ولسوال عبدالغفور لودین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه جګړه تیر مازیګر شوې ده. ولسوال وایي سیمې ته د دولتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وضعیت کنټرول شوی دی. ویل سوي چې دوه کسان د قضیې په تړه ونیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ یا 15 اوره مسابقه روانه ده. د آیرلند په بلفاست کې دغه مسابقه آیرلین پیل کړل چې په شپږویشتو اورونو کې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او 109 منډې کړي دي. دوی وکټې دولت زدران اخیستې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به د سې شمې پر ورځ بله مسابقه کوي.
دویم لوبه به د دواړو هیوادونو د ملي لوبه ترمنځ د مې په 28 نیټه ترسره شي. مخکې د دې نه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې دغه لوبه ترسره کړي. سکاټلند د ملي لوبډله سره 250 لوبه درلودلې او سرڅنګ کې هلته په بیلابیلو برخو کې تمرینات هم ترسره کړل.
د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یوه مسابقه افغانستان وګټله، دویمه د باران له کبله ونسوه. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په عراق کې د تیلو له یوې ساحې خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښته دي. دا دغه شرکت د شاوخوا 500 کارګرانو د ایستلو خبر په داسل کې خپریږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. دغه کړکېچ په سیمه کې د بل قوه پوځي شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق له بصرې څخه اکسون موبیل شرکت د کارګرانو وتل پرون سهار متحده عرب اماراتو ته د کارګرانو د الوتکې په الوتنې سره پیل شول. د عراق د تیلو د دولتي شرکت یو مسؤول احسان عبدالجبار چې د تیلو دغه ساحه مربوط کیږي ویلي چې د امریکایي کارګرانو وتل موقتی اقدام دی. امریکا تیره چهارشنبه په بغداد کې د خپل سفارت او په اربیل کې د خپل قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي هم وربللي وو. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای له پخواني رئیس جان برینن څخه غوښتنه وسوه چې د ایران په اړه ډیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله دا غوښتنه په داسل کې شوې چې په سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو اقداماتو ډیموکرات ګوند اندېښنه څرګنده کړې ده. اژانس د ډیموکرات ګوند یو غړي او د یو بل کس په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات درلودل پرون ویل چې برینن به راتلونکي سیشن به د استازو جرګې په 19 خصوصي غونډه کې خبرې وکړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو ایس 400 ډول دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د ایس 500 ډول دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استنبول کې وویل په دې کې شک نشته چې ترکیه به د ایس 400 ډول دفاعي سیستم رانیول اقدام کوي. د یو سوي موافقه ده.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. د دې سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه مو آزادي راډیو نه واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریک کړي.
درې بجې شاوخوا موږ نشو کولی په یو ساعت نتیجې ته ورسېږو. نو موږ خپل منځ کې نو په شریکه داسې یو لار ورته باسي د ټولو حسابانو.
د دې پلاوی غړی عرفان الله عرفان او همداشان به واوري چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی غړو او د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1395 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي.
کمیشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنولی کسب الزامیت کرده، اتهامات نسبت به اونا ثابت دانسته شده.
په یو بل راپور کې اوري چې د کنر اوسیدونکو په دې ولایت کې د داعش وسلواله ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنی روانې لوبې وروستي معلومات به هم درکړو. د لوب همدا اوس د ایرلند په بلافاست لوبغالي کې روانه ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان د هغو حمله پاړه چې وای ایران لاس پکې لري د بحث لپاره د رواني مای میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشریزي رابللې دي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به خپل وروستۍ پریکړه په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریک کړي. دا چې په دغه پلاوی کې څوک څوک شامل دي او دا خبرې چا کړې دي په دې اړه وروستي جزئیات رحمت الله افغان راټول کړي دي. همدا اوس سره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني وروستي جزئیات څه دي په دې اړه
مل بل اکرام صاحب. کله چې د ولسی جرګې د ریاست په سر د دو ډلو ترمنځ اختلافات زیات شول، د ولسی جرګې غړو هڅه وکړه چې یو 15 کسیز پلاوی وټاکي چې 25 کسیز پلاوی کې 15 کسان د میررحمان رحماني د ډلې او دوه 15 کسان هم د کمال ناصر اصولي او 15 کسان هم بې طرفه تر څو پورې دغه ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. دغه پلاوی نن درې ساعته خبرې وکړې او شپه وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې عرفان الله عرفان چې دغه پلاوی بې طرفه غړي دی ویل چې دوی به بېګا ته شپه او نن ورځ خبرې
اوریدې بیګا د شپه په یوه پریکړه کې او سبا ورځ باندې جرګې عمومي تالار ته اورستۍ پریکړه اوروي.
د دې بجې شاوخوا موږ نشو کولای په یو ساعت نیم ساعت نتیجې ته ورسېږو، نو موږ خپل منځ کې نو په شریکه داسې یو لار ورته باسې د ټولو پاکستانیانو قناعت ول وګرځي، مستقیم تالار ته راولي. موږ خو غوښتل چې دوی سره همکاري وکړو، د قانوني دګانه حقوقي نه کوم بخښل شي، موږ په هغه باندې پوهېدو. نو دوی موږ ته داسې ویلي چې موږ خپله کولای شو چې په بعضې موضوعات بحث وکړو او یو لار ورته وباسو.
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میرحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټونکی ده، خو ښاغلی اصولي او یو ځینې نور وکیلانو اعتراض ونه منه. نن په ولسی جرګه کې مترزو وکیلانو پرې نه خود چې میرحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ کېني چې وروسته لانجه راولاړه سوه. همدارنګه د ځینو وکیلانو ویل چې ولسی جرګې بیخي نظامي بڼه غوره کړې ونن.
حال متاسفانه که چوکی پارلمان به گروگان گرفته شده، وضعیت داخل پارلمان نظامی هست، اجازه داده نمیشه که مجلس شروع شود.
اکرام صاحب، اوس به معلومه گی چې په خبرو کې دوی څه پریکړه کی د لومړی ځل نه د ولسی جرګې د اداري پلاوی په ځانګړې توګه د ریس پټاکلو باندې ستونزې راولاړېږي، بلکې د شپړسمې د تخنی دورې کې هم ورته ستونزې موجوده وي چې بیا وروسته د یو مصلحت له مخې عبدالروف ابراهیمی د جرګې د رئیس په توګه وټاکل سم.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وا موریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوې. پلاوی وایي چې سبا به په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه د جرګې عمومي غونډې سره شریکه کړي. لکه څنګه مو چې واورېدل، تېره ورځ د دغه څوکۍ لپاره دوه مخکښو نوماندانو کمال ناصر اصولي او میررحمان رحماني انتخابات وکړو چې بالاخره جنجالي پای ته ورسېد. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
تازه دقیق معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر اتسره کېدو لپاره چمتووالی لري، خو دغه کمیسیون وایي د دې کار لپاره ډېر بخنه غواړم. د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانیو غړو او دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په ګډون 1595 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن یو خبري ناستې ته وویل ارزونې ښیي چې دغو کسانو د کونړ او بدخشان په انتخاباتي حوزو کې د صلاحیتونو نه په ناوړې ګټې اخیستنې، د رایو په کمولو او ډېرولو، د پاڼو په تزویر او مالي فساد کې لاس درلود. د انتخاباتو څارون کی بنسټونه لسترې محکمې غوړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د 12 مهمو غړو د دوسیو سیړل بشپړ کړي او د حکم د صادرولو په هدف یې سترې محکمې ته استولې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په یوې ناسته کې وویل ارزونې ښیي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی رئیس 8 غړي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 3 غړي او د ولسی جرګې د انتخاباتو د کونړ او بدخشان د انتخاباتي جو مسؤولین د درغلیو سرغړونو مسؤل ګڼل شوی دی.
کمشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتي
دوبل د دوړو کمیسیونونو لسو غړو د کونړ او بدخشان په دوو قضیو کې د لوی سرنوالۍ لخوا الزامیت کسب کړ. د دوی پر وړاندې تورونه ثابت شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي دوه رئیسان دي چې د ټولو شمیر 12 ته رسیدي او تورن دي. دوسیې سترې محکمې ته استول شوی دی. د وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو دوسیه 191 ته رسیږي او ارزونه ښیي چې 415 کسان مزنون، تورن او محکوم بلل شوي دي. ښاغلی رسولي وایي په دې ډله کې 48 کسان د کابل حوزې او سباندې 420 سرغړونو او درغلیو له امله په نورو ولایتونو پورې اړه لري. دغه قضیه د ورزګان بادغیس تخار دایکندی میدان وردګو غور نورستان کونړ او غزنی ولایتونو پرته په 15 ولایتونو کې ثبت شوی چې د پولیسو ځواکونه د دولت کارکونکي د کاندیدانو څارونکي او په خپل کاندیدان پکې شامل دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو او سرغړونو تورن ګڼل شوی دی. لوی سرنوالی وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو د لوی سرنوالی د یوې ځانګړې کمیټې لخوا دواوې شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 23 او 29 وشول او ویل کیږي چې درغلۍ او سرغړونې پکې دومره ډېرې وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او غړي د ولسمشر د یو فرمان له مخې لوی سرنوالۍ ته وپېژندل شول او دغه ادارې د ارزونو تر پایې پورې ممنوع الخروج اعلان کړل. اوس له 3 میاشتو وروسته لویه سرنوالۍ وایي په دې اړه یې خپلې څېړنې په شفافه توګه بشپړې کړي او ستره محکمه چې په دې اړه هره پرېکړه وکړي عملي به شي. بلخوا د انتخاباتو ځینې څارونکي له سترې محکمې غواړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي دا وایي دا ډېره مرسته کوي، خلک به باوري شي چې که څوک جرایمو ته لاس ور وړي نو بې پوښتنې نه پاتې کیږي او خوندي به نه وي. دا کار د عدلي او قضایي بنسټونو باور او عزت ډېروي او د کمیسیون نورو غړو ته د عبرت درس ګرځي. که دا کار څو کسانو پورې محدود او فرمایشي وي، د عدالت د پلي کولو پر وړاندې به دغه باور رامنځته شي چې د سیاست او عدالت فضا سیاست ولکه کړې ده. د سترې محکمې بیان امان الله ایمان په دې اړه چې په دغو دوسیو به کله حکم صادرېږي څه ونه ویل، خو ښاغلی رشید وایي که عدالت په ښه توګه تامین نه شي له قانون نه به د تېښتې په فرهنګ بدل شي. راتلونکي انتخابات به له درغلیو ډک وي او د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا به د عدالت د تامینولو په اړه خلک بې باوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، دا خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com. ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. دغه موضوع ارحله انوري تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هرې ورځې په تیرېدو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او همدې کار دوی اندېښمن کړي دي چې لمن به یې هوارو سیمو ته هم راوغځېږي. د چپې درې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي عبدالله خان وایي
موږ سره دوهم ورځ داشت او حشد دی چې نن دی او سبا دی، موږ هم نیسي او درم نیول او ایسته وخت دا دیګل ساحه او دا وچ ناونه دا کوردر ساحه او دې ساحه ته هم بس کوشش کوي دا خپل اکمالات او قطارونه او دا هغه تنظیمایي او لګیا دی خپل حساب قوي کوي او په اساسي شکل باندې.
هغه وایي که چیرته د یادې ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره، د څوکۍ په دیوګل او نورو درو کې نیول شوی وای نو سر به چپې درې ته نه رسیده.
سری عملیات چیرته راش خپل فلمونه ډکې او ما سره بل سره وګوري دوه نفر راغل، موږ عملیات وکړو خلاص ول چې مړ کله مونږ او د مشورې کله مونږ او پلانې مونږ وستانه مونږ.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګوندیو سیمو اوسیدونکي د داعش له پرمختګ ویره نه لري، بلکې د اسدآباد او نورو ولسوالیو اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله وایي
کونړ ډېر غریز ولایت دی او په دغه کې دیو راټوکېدلی دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او ګواښ جوړوي، نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخه عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلک وایي چپ دیګل او یو شمیر نور درې له ولسی خلکو خالی شوي او که د یادې ډلې د نور پرمختګ مخه ونینیول شي نو دوی به هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شي. د کونړ نوی امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سهر د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابلې ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانونه ښکاره کړي دوی به یې له منځه یوسي.
جای کې داعش است ما همیشه د تپ تلاش شستیم و کوشش میکنیم که داعش کدام نقطه ای که باشه ختم کنیم و از مردم غیور دیندار و مجاهد پرور ولایت کنر این خواهش دارم که امر نیروی امنیتی ما یک جا مثل یک برادر یک فامیل همکاری کنه و جایی که دشمن است او را به ما نشانی کنه میتونیم به زودترین فرصت او را از بین ببریم.
چرته چی دایشت موگی د منځورلو د پار تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نورو وسلوالو په پیدا کولو کې د افغان ځواکونو سره د یوې کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي څو یې موږ ډېر زر له منځه یوسو. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېیمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې پکې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې شاوخوا 3,500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې.
اوس هم له کونړ ورځو کندوز ته. د کندوز اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې وخت او ناوخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي او د دغه ستونزې له کبله اوسمهال پر دې لارې د دولتي او غیر دولتي بنسټونو کارکوونکي په ډاډه زړه سفر نشي کولی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز بغلان لوی لار د شمال ختیځ ځینو ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینه کابل سره نښلوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکي حبیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مشاورای کندوز بغلان از مدت هاست که خیلی ناامن است، تهدیدات زیاد.
له ډېرې مودې را په دې خوا د کندوز بغلان لوی لاره له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده، ځکه وخت نا وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولی. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولی. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد
ډېر مودې رئیس د کندوز بغلان لویه لاره د وسلوال مخالفینو او وسلوال غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته چې ځینې وختونه بار وړونکي موټرونه او همدارنګ مسافر وړونکي موټرونه دروي او د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوال غلاوې او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
د کندوز او بغلان لویه لاره کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لاره کې مشکلات ویني، امنیتی مشکلات غلسته دی، وسلوال طالبان په دې لارو کې وزي، ډېره غټه ستونزه ده.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز پر اړوند امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
دا ګواښونه له سر له اوسه نه نه دي، دا تقریبا له کلو راسې دا ګواښونه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش دا ده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د کندوز خلکې د تخار او بدخشان خلکې ډېر په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکړته وړي شي.
بلخوا د کندوز د امنیت قومندان منظور خان ستانکزی بیا وایي چې د کندوز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجود دي او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
د افغانستان مرکزی بانک په افغانستان کې د یو ایرانی بانک جواز لغوه کړ. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل دغه ایرانی بانک د افغانستان د مرکزی بانک وضع شوي اصول او مقررات نه مراتول ځکه ترې د فعالیت جواز واخیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مرکزی بانک دغه اقدام هرکلی کوي، وایي دغه بانک د افغانستان په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو کې هیڅ نقش نه درلود. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د بانکدارۍ په نظام پورې د اړوندو قوانینو نه مراتول، د بانکدارۍ له مقرراتو سرغړونه او د افغانستان په اقتصادي وده کې برخه نه اخیستل هغه موارد دي چې په افغانستان کې د آریان په نامه د ویرانی بانک د لغوه کېدو لامل شول. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل عاشور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پریکړه کې هیڅ سیاسي انګیزه نشته، بلکې اقتصادي او مادي اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي.
آریان بانک یک بانک است که به نام بانک افغانستان ثبت است ولی سهامداراش ایرانی بودن.
دو بویل آریان بانک د افغانستان بانک په نامه ثبت دی خو سهم لرونکي ایرانیان دي. سو موارد لامل شول چې د افغانستان بانک عالی شورا دغه بانک جواز لغوه کړي. اریان بانک په افغانستان کې هیڅ پانګوال یا سوداګر ته پور نه ورکاوه او په دې برخه کې ناسیزه ونډه لرله. له دې امله مرکزي بانک پریکړه وکړه چې دغه بانک جواز فسخ کړي. د ښاغلي عاشور په خبره هر بانک که کورنۍ یا بهرنۍ وي او د افغانستان د مرکزي بانک له قوانینو سرغړونه وکړي جواز یې لغوه کیږي. دی وایي آریان بانک د خپلو حسابونو په تصفیه کولو مکلف شوی او وروسته له دې هیڅ ډول بانکي فعالیت نشي کولی. د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې د دغه ایراني بانک د جوړېدو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ستونزو هوارول و. آریان بانک د ملي او د ایران د صادراتو د بانکونو په ګډه پانګه په 2004 میلادي کال کې په کابل کې فعال شو چې وروسته په هرات ولایت کې هم یوه څانګه پرانیستله. د دغه بانک لومړنۍ پانګه $10 میلیونه اعلان شوې وه چې د ایران د دولتي بانکونو صادراتو او ملي بانکونو لخوا تمویلېدله. پخوا تر دې درې نور کورني بانکونه کابل بانک، د افغانستان د پراختیا او تجارتي بانک او د حبیب بانک په نامه د یو پاکستاني بانک جوازونه هم د بانکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله د مرکزي بانک لخوا لغوه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال یونس مهمند ازادي راډیو ته وویل آریان بانک د افغانستان په سوداګریزو برخو کې هیڅ رول نه درلود. دی وایي دغه بانک یو سوداګر ته هم سوداګریز، ساختماني او صادراتي پورونه نه ورکول. له خلکو سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لرله، یعنې په اقتصاد او سوداګرۍ کې هیڅ نقش نه درلود. نو هر بنسټ چې د بانکدارۍ له قوانینو سرغړونه کوي باید په اړه یې همدا شان پریکړه وشي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر وایي ټول کورني او بهرني بانکونه باید د هیواد د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هڅې وکړي او پانګې باید خوندي وي. ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې که بانکونه دغو مسایلو ته پام ونه کړي د فعالیت جواز یې باید لغوه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. سعودي عربستان د حقو حملو په اړه چې وایي ایران لاس پکې لري، د بحث لپاره د روانې مای میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشري را بللي. دا حملې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو او د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو بیړیو شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج د همکارۍ د شورا او د عرب لیگ پر مشرانو غږ کړی چې په سیمه کې د وروستیو حملو د لړۍ په اړه د بحث لپاره د روانې مې میاشتې په 13 نیټه په مکه کې د بیړنیو غونډو لپاره راټول شي. د سعودي او نورو عرب چارواکو له قوله ویل شوي دي چې په دې بحثونو کې به د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو تجارتي بیړیو د برید او همداراز ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو پر لړۍ تمرکز وشي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملو مسؤلیت ایران پلاوی حوثی ډلې چې تهران یې ملاتړ کوي منلی. ایران پر اماراتي بیړیو په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس سپا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې عرب مشران به د مکې په سرمشریزه کې د دې حملو او همداراز په سیمه کې د نورو دې ته ورته حملو د مخنیوي د تدابیرو په اړه بحث وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبه پر تهران تور ولګاوه چې د سیمې د بې ثباتۍ هڅه کوي. الجبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران د دې هڅو د مخنیوي په برخه کې مسؤولانه اقدام وکړي. د سعودي عربستان نږدې متحد متحده عربي اماراتو د دې سرمشریزې د رابللو لپاره د ملک سلمان اقدام ستایلی دی او ویلی دی چې په منځني ختیځ کې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې عربي هیوادونه په خلیج او نورو سیمو کې یو موټی وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات چې د سنی اسلام پیروي کوي دواړه د ایران پر وړاندې د امریکا نږدې متحدان دي. د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د ناندریو په داسې حال کې زور اخیستی چې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکې هم خورا زیات ترینګلی شوي. واشنگټن په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي او د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ ادعا کوي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. خو له دې ټولو خبرو سره سره واشنگټن او تهران دواړو د جګړې احتمال رد کړی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر الجوبیر هم وویل چې د دې هیواد په سیمه کې جګړه نه غواړي او نه د جګړې د پارولو هڅه کوي. نوموړي وویل سعودي عربستان به د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره تر وسې وسې هڅه وکړي، خو د په عین حال کې ټینګار وکړ چې که نور اړخونه جګړه غوره کړي نو دا هیواد به هم له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي څو د خپل ځان او خپلو ګټو دفاع وکړي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د مازیګر 4:30 شوې، صالح محمد صالح راغلی دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د ولاړ سوې لانجې د هواري لپاره یو 15 کسیز هیات ګمارل سوی دی. دغه هیات ویلي چې د خپلو خبرو نتیجې به سبا اعلانوي. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلي دي. دا کتنه په داسې حال کې سوې چې د افغانستان د 14 جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د دولت د 19 مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه ریاست ویلي چې دغه عملیات د قاتم ملاتړ د ماموریت په همکاري سوي. د غزنی چارواکي وایي چې په څو حملو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. ویل سوي چې دغه عملیات په تیرو 43 ساعتونو کې سوي. د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې پرون د غیر مسؤول وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې 9 غیر مسؤول وسلوال وژل سوي او 6 تنه نور ټپیان سوي دي. ولسوال وایي چې د دولتي ځواکونو له ورته ګروسته وضعیت کنټرول سوی دی. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ یو 500 اوره مسابقه روانه ده. دواړه هیوادونه به راتلونکي سه‌شنبه په خپلو کې دویمه 500 اوره مسابقه کوي. راپورونه وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په عراق کې د تیلو له یوې ساحې څخه خپل امریکایي کارګران ورغوښتي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو 1400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره خپل لومړنی 500 اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم دغه لوبه ته بشپړ چمتووالی لري.
د شرایطو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري. موږ ته مړه چې په دغه دوه سیالیو کې ایرلند په وړاندې ترسره کیږي. افغان کرکټ ملي لوبډله ښه لاسته راوړنې لري او د تل په څیر تر بریا ورسیږي.
دا سیالۍ به د ایرلند په وخت د ورځې په 10 بجې او 15:30 دقیقې وشي. د کرکټ ملي لوبډله به له دغو سیالیو وروسته انګلستان ته ولاړه شي او هلته به د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي. د سکوهنی فدراسیون د افغان کډوالو ټورنمنټ جوړوي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستارین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به له ایران، استرالیا، جرمني، فرانسې او انګلستان څخه بیلابیل ټیمونه برخه واخلي.
د کابل برگزار میشه او هر ورزشکار ما برادر ما که از خارج ما حاضر هستیم، بوکسرای ما هر تمرین هستن همراهشون.
نموری د لوبو د پیل دقیق وخت تو نه خود خو ویل د لوبې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي. د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې مشر جیسن هولډر وایي په نړیوال جام کې به یو تر ټولو ستر هدف افغان لوبډلې وي. خغلی هولډر له کرک انفو سره په تازه مرکه کې ویلي لوبډلې به هڅه وکړي چې له افغان کرکټ لوبډلې څخه د نړیوال جام غوراوي سیالیو د ماتې غچ واخلي. افغان کرکټ لوبډلې تیر کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې 2 ځلې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اټکل شوی چې د رواني میاشتې په 1/2 د کرکټ نړیوال جام سیالیو د انګلستان په ویلز او انګلند کې پیل شي.
موږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ناجیه صافی و چې ورزشي خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان او د ایرلند ترمنځ لومړنۍ او ورځنۍ لوبه روانه ده. ټاس افغانستان ګټلې او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. ایرلند تر دې د 1/30 منډې کړي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي او 15 اوره شوي دي. د افغانستان په توپچونکو کې دولت زدران 2 وکټې اخیستې، همدارس ګلبدین نایب یا او راشد خان هم یو وکټ ترلاسه کړی ده. لوبه روانه ده او وروستي جزئیات به درته په بل خبرونه کې وړاندې کړو. اوس هم دوه ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو برنامه نشر ته چمتو دي که وخت لري دا هم را سره واوري. تر بیا در لپمن.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه امدی کې ربانه ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونه د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې ډاکټر وو، خو سبان یو کال کېږي چې د پرته له دلیل لدند لري کړی دی. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم د سید او د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
ما نوم ډاکټر متی الله همدرد دی او د هلمند ولایت د معتادینو د شفاخانې اتیا بستر د شفاخانې مسؤول و. مخکې
ستونزه د څه وه؟
ستونزه دا وا چې زه هلمند کې د معتادین او شفاخانې ته د سړي د شفاخانې مسؤول وم. نه کله نه ارجابۍ کې ناکام شوی یم، نه مشل د غراجري کړې ده، نه مو بل کوم توسیع اختار اخیستی دی، نه مو بل کوم جرم کړی دی. او ما غوښتل چې هلته زه غلم ورک کړم او د هلمند د شیطانې سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عبد او د کندهار او د هلمند حوزې سپروایزر ډاکټر بلال کرامت زه په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه لرې کړم او زما په عوض باندې د هلمند د عامې روغتیا سرپرست رئیس امین الله عبد خپل راډیو زما په عوض باندې مقرر کړو.
څو کاله د هلمند په دغه روغتون کې کار کړی؟
ما تقریبا زه یو کال هلته د شپخانې مسؤول په حیث باندې وم او د کال اخر کې د کابل نه حیاتان راغله د شپخانې د پرسونل د ارزیابۍ لپاره.
اور مې دامه ورک
دې نمخ کې زما سپروایزر چې وو ډاکټر صاحب نظر محمد عالمی وو د کندهار او هلمند او زابل د معتادینو شپخانی. کله چې هغه وظیفه بل ځای غشول په معتادینو کې د نظارت او ارزیابۍ مسؤل وټاکل شو، زمونږ سپروایزر ډاکټر بلال کرامت وټاکل شو. نو هغه چرالو ما سره مقصد د شخصي تعصب په بنا باندې او د هلمند سوي سرپرست رئیس و د سیستم ته جوړ کړو په غیر قانوني ډول زه د وظیفې څخه لرې کړم. او بیا ما وزارت ته تامې عریضه وکړه، وزیر صاحب د برسۍ احکام ورکړه. ما هغه عریضه بیا وړه معتادین رئیس ته، هغه د وزیر احکام ته هیڅ کوم اهمیت ورنه کړو. بیا مو دوباره بل عریضه وکړه، وزیر مین احکام ولیکل پیدا محمد پیکان، هغه هم د وزیر احکام ته هیڅ د مین احکام ته هم کوم اهمیت ورنه کړو. بل عریضه ولیکله د وزیر د سیتامی مینه ده، هغه تم کوم هغه ونه کړو.
په هلمند کې د مسؤل چارواکو ته یا عام روغتیا وزارت ته کوم شکایت کړي؟
نو زه هلته لاړم او ولایت مقام ته، ما ولایت مقام کې عریضه وکړه. متاسفانه والي صاحب نو خارج ته لاړ وو او بیا ماوین د ولایت چې وو هغه ته مو عریضه هغه کړه، خو ماوین د ولایت سره زما خپله ملاقات ونه شولو. نو ماوین د ولایت هم په عریضه باندې بیا کوم اجرات نو کړي.
ستا تحصیلات په کومه کچه دي او اوس چې له دندې لره شوی په کوم بل کار مصروفي که څنګه؟
زه خپل د ننګرهار طب نه تقریبا شپاړس کاله مخکې فارغ شوی یم او اوس یو کال کېږي چې کوم وخت نه چې زه هلته وظیفه نه لرې شوی یم. تقریبا دا د دیارلس میاشتې کېږي او چې زه تر اوسه بې سرنوشته یم او بې وظیفې یم. او د معتادینو رئیس ته څو ځلې ورغلم، ماته وایي نن راشه او سبا راشه، او نن او سبا کې ما باندې دغه دیارلس میاشتې ویستلې.
خبرور مونږ کوشش کوو چې دغه موضوع د هلمند لوالی یا د عامې روغتیا وزارت له وزیر یا کوم بل مسؤل سره شریک کړو.
زما اخري غوښتنه دا ده د قضایي او عدلي ارګانونو او لوی څارنوالۍ نه او ماته بېرته باید خپل حقوق ټول راکړل شي، دوباره زه بېرته په خپله وظیفه برحال شم او د تیرو میاشتو ماشونه باید ماته حواله شي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي لوایان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې
سو کال د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روختون کې کار کاوه. دی وایي د دغه روختون سرپرست رئیس د ده په خبره پرته له کوم دلیل او کوم جرمه له وظیفې لرې کړی، او دا هم وایي چې پر ځای خپل د کورنۍ یو غړی مقرر کړی. په دې حصه کې مستاسو نظر غوښت.
دې لپاره چې باید موږ د دې موضوعاتو نه دقیق خبر سو، او موضوعات د هلمند د والي صاحب تر رهبرۍ لاندې هغه ریاستونه او یا هم هغه ارګانونه چې قرار لري هغو کې هر څوک چې مشکل ولري، که ډاکتر صاحبان وي او یا هم نور، کولی شي د شکایتو دفتر هم شته دی، او هم په دې تر څنګ موږ کولی شو څلور ساعته د دوی په خدمت کې اوسو، او خپله هلمند والی د سهار د 2 بجو نه بیا د ماښام تر 2 بجو پورې افطاري وخت ته پورې، او وروسته له افطاري نه هم د خلکو په خدمت کې دی تر څو خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي. موږ په دې باندې چې ډاکټر صاحب مطیع الله بهیر، مطیع الله همدرد، چې څه وخت یې خپله ستونزه زموږ سره شریکه کړي، امکان دی ولري چې ستونزه شریکه شوې وي خو د تعقیب کړي نه وي او یا هم د پریشي وي. نو د دې لپاره چې باید د نږدې نه په دې برخه کې موږ د سره خبرې وکړو، ولایت ادارې دوی په خدمت کې ده، کولی شي تشریف راوړي ولایت ادارې ته، او تر څو موږ وتوانی شو چې د دې ستونزه د والي سره شریکه کړو، او د دې طریقې څخه وتوانی شو چې دوی د ستونزې د حل لپاره د هلمند د والي د هرات په مقابل کې واحد وټاکل شي، د دې ستونزه بررسي شي. او تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې په کوم برخه کې ده، آیا په قانوني ډول او په غیر قانوني ډول باندې منفق شوی دی، او بل څوک یې د په ځای باندې فرار شوی. په دې برخه کې موږ د دې په خدمت کې هر وخت کولای شي، او د دې تر څنګ تاسو د برنامې له طریقې څخه مخکې هم یو موضوع مشترک شریک شوی دی، اختر محمد په نامه باندې، چې په هغه موضوع کې هم مخکې یادونه شوی چې یو خوره ولایت ته د سګینه کې ژوند موږ مسکولای چې والی سب سره ونی، او بل خوانه دولت مستمزکی استملاک کړی دی، او یا هم نور مشکلات دي. خو کله چې موږ دلته راوغښته یاغه موضوع دم غړې نیم سات وړاندې د سره ما خپل ولیدل چې دا موضوع والی سب سره هم مطرح شوی دی، او چیرې ان ته تعقیب لاندې د تاسو شي په دې موضوع باندې کار وسی، او د غوښتنو تر رسیدګي وسی، او په کوم ډول موږ کولای شو چې ستونزې تر رسیدګي وکړو. خو د قانوني لحاظ باندې موږ په قانوني ډول باندې د خلکو مشکلاتو ته په هر ډول چې کېږي روزمره رسیدګي کېږي، او ان شاء الله خدمت.
زوخت صاحب ډیره مننه چې زمونږ د تیر اونۍ د پروګرام د یو عارض عریضه مو اخستې او کار پې کوي، ډیره مننه. خو زوخت صاحب، که ډاکټر همدرد ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي، سم مشوره یا مرسته به ورسره وکړي؟
ان شاء الله ځکه چې په قانوني شکل باندې موږ د خدمت کیو چې د ستونزې په قانوني شکل باندې ورته حل کړو، او دغه ستونزې ته د دې لپاره چې آیا په دې برخه کې چې دوی د دې اداره کې چې دوی ولایت ته مراجعه کړې ده، او ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې، خو په دې برخه کې باید دوه اسناد وکتل شي چې آیا دوی ته رسیدګي شوې، یا حتی ورته ټاکل شوې د موضوع تر کومه ځای پورې مخته تللی، او یا د والي د مشکل ایجاد کوي دي. اړې به فکر موږ د دې خدمت کیو چې دوی تشریف راوړي ولایتي ادارې ته، او موږ هغه دوی هغه څنګه چې هغه به ان شاء الله هم جنبه بررسي کیږي په قانوني شکل باندې، چې کدوی غیر اساسي وی او یا هم منفقسي وی لدان دنه به طرفه سی وی، او یا هم په غیر قانوني ډول کچیر دوی سره جفا سی وی، او یا هم دوی ته مشکل جات سوی په دې برخه کې به ولایتي ادارې هیڅ ډول کومک لدی ته ولا درغوي، او په خدمت کې دې تاسو سره ستګي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ډاکټر مطیع الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي و چې سو کالې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې د ډاکټر په حیث وظیفه اجرا کړې، خو دغه روغتون سرپرست رئیس پرته له کوم دلیل له دندې لری کړې، او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي، او د ستونزې حل ته قانوني لار ومندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاد کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي، نو لطفاً خپل نوم او آدرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورکسیوي کس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتوي، یا دا چې د یاد یې وزي، او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورکسیوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکي اوري، نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا شوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه غفار یم، اوروره د ایران څخه مې کله تماس نیولی دی. یو نفر چې دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند د ولایت مرګي دی. یو نفر چې د هر سره وګوره په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، 1 9 9 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
کار کې ګزار کړی مور نه پلار مور نه لري کور نه لري ورور نه لري ځای نه لري څنګه خبر والا
ورور اوس دغه چا زنګ وو دغه چې ما سره یو کس د نومې ورته ونه خود د خیله چې درې بوګټې نشته دي او شنې سترګې دي دا څلور کاله کېږي چې ما سره دغه شمېر مونږ وانه چې له مهرباني دې کې دا نمبر مونږ ته خوله غرا کې اوس عبدالشکور لغمان نه دا اتلس کاله کېږي چې ما زنګ نه درا کړه د خیله درې بوګټې نشته دي او دوه اوس ویل چې څلور کاله کېږي چې ما سره او په دغه نمبر دې کده ما نمبر واخلي په دغه نمبر دې زنګ راته وې ستر اتا پاره سلور سواتل دری پنځوس ډیر مننه.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. یو رادیو آزادۍ ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پریښو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې دا د دوه لسه داده دي، یو واري پارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم و. زه څلوېښت کاله کېږي د کوره څه نظره کوم، اوس بچیان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څوک دغه رادیو آزادۍ یو سړی دغه نمبر اعلان کړل، اما هغه غلط و. زن دغه سړی ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي نمبر دې قرار ووایي. هغه نمبر زه سیکم، زه د دغه ښځې زوی یم. عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، اوس په هلمند کې ګزاره کوم. زه عبدالحی د حاجي له عبدالخالق اخوند زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا عبدالخالق اخوند دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سلو دېرش دوه سوه یوویشت. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور پدخه ورکه ده، او د په نامه سره د عبدالواجد یې. دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه پته ورکه ده، او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی. و ما ته زنګ ووهي، صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سلو دېرش دوه سوه یوویشت په دغه شمېره باندې. زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټولو ته دې زما سلامونه ورسېږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښنه قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم. دا دوه کاله کېږي چې د یو چا سره دی په دغه ځګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم، که قریبان زما اوري ما ته دې په دغه تماس ونیسي. لسو پنځه څلوېښت صفر اووه یوولس شل وسلام پر دا جګر باندې سپین ټاپ هم لري.
السلام علیکم زل زابل ولایت شمل زول ولسوالی زخه نجیب الله خبر کوم زل چمن زخه د کندهار پر طرف راسپور کوم پر داروډ باندې میکشنای پیدا کړ چې محمد عثمان په نامه دی درد د شپاو تو ول سو کلو بوی تاسو پلار نوم نه راشي نه د ورونو نوم راشي خدا د ایتیم وایزه ایتیم یم بس نو زه نه پیژنم دې بده چې کوم مسلمان ورور دې غالک اتکه د هر مسلمان ورور دې غالک لما سر دې پر دغه شمیره ته ما سونی سي صفر هو صفر صفر درې دوه څلور پنځه پنځه اته نه هغه مې د ټلیفون شمیره ده اتکه د هر مسلمان ورور دې غالک ورور دې لما سر دې پر دغه شمیره ته ما سونی سي والسلام ډیره مننه
گرانو دوستانو پیغامونه مو واوریدل په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي اوس په هم راسو دغه اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله سلام علیکم شکیل وفادار من خپل خود څخه زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي به درک شوی دی ورک شوی دی او کار چاته په اړه معلومات وي دا شماره دې مات سره تماسونه سي سپر او یو یو شپږ سپر سپر پنځه دوه پنځه دا شماره دا چاته په اړه معلومات وي نو دا شماره نه دی ځنګو
څنګه سلام یو منه ز عبدالمنان میرم د علمن ولایت د ګریشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما ورور دی ورته تقریبا شپږ کال کېږي چې د خلکو ورته نظر اخلي ډېر سخت خوښنی چې نه د معلومات کې نه د ژوند معلومات کې د هر څه کې په دا بحث کې معلومات لري د خپل زما دا غوري مهرباني وکړي په دا باندې شمیره چې زنګ وي چې زما د ټلیفون شمیره ده چې پر وه چې پر اته چې واواره نن اته شپږ دا زما شمیره ده په سر څو کړل د پاتې معلومات یې د خپل زما دا غوري چې ماسم بنا کا زی د شاباز اکل مسې دي د نرمندو د صحیح زنه درک سوي چې جایز معلومات مخکمل. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته وایم له ټلیفون برکه څخه ګلمحمد خوشاله ما د علمن ولایت نه موږ یو دوست دی په سنگینو لسالی کې نادر کسوې دی نو د کندهار دی نو د سنگینو لسالی کې کمل ګری او دوستان چې دی په لشکرګاه کې خدمت زغاو دی نو ځکه چې ورونه ډیر په تشویش کې دی او کلار دی کدی غواړی چې موږ سره معلومات راکړي په دې شمیرو د موږ سره اړیکه ونیسي ډېر ځواني دي صفر و صفر و څلور درې یو څلور دوه پنځه سلام شمیره ده صفر و څلور نه یو یو نه څلور و نه ډېره مهرباني به مو خدای دې چې زما پیغام ثبت شي د ازادي راډیو څخه ډېره مننه ښه وخت ښه ژوند د خدای په
السلام علیکم زابل ولایت نظام الاسوادی کتون کې فیروز احمد ما ورور فیروز احمد د څو عمر مسجد کندهار ته په مفهم ولې کې نیسوې د نیس د وحلو سره سم یې کتون هړي کې پرېسې نو کثیر د په خپل یادا پیغام موري یا د په هر نه نیوټو معلومات لري نو موږ ته دې سره څنګه وي چې پر وڅاوا تاسو ورل نو تاسو اته پیندو
السلام علیکم زرت الحکیم احمد هلمند ولایت لشکرګاه شهر څخه خبر کوم ما بچی سلام د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کری اوسېدون کوي د درو میاشت راهیسې نظر کړه کار څه کار معلومات لري زموږ سره چې په دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر و څلور سوه څلور څلوېښت یو اته درې سوه څلورویشت بل شمیره ده صفر و سوه دوه سوه یو شپېته اته سوه دېرش که چېرې ته زما غږ خپل اورې په اړه څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړي زموږ سره په دغه اړیکه راونیسي. وسلام
معلومات
السلام
سلام علیکم دا آزادی راډیو ټول ګلونو اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورک دی، دا چې ډېر پیسې ترې سلام یم، نو خدای دې وکړي آزادی راډیو د لارې را پیدا شي. نو د آزادی راډیو څخه به ډېر مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الاداد په نامه دی، دا چې د مخکې په کابل کې تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې ما ورته اړیکې سره کښته شوي دي. نو کار ته یا معلومات لري یا دی زما غږ دی په خپله اورې، نو دا چې په دغې شمېرې د اړیکې ونیسي نو ډېر مهرباني وي. صفر اویا درې واره دوه دوه اووه یو سل اووه اتیا، یو ځل بیا تلیفون را وایم، صفر اویا درې واره دوه دوه اووه یو سل اووه اتیا. دا همدغه شمېرې د اړیکې را سره ونیسي.
محمد الله نمیږي، نو دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی، نو په دا شمېر دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته د اړیکو مننه.
الو، زه د زابل ولایت سرسپا د ولسوالۍ څخه مې زنګ ولیدی، کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ژبه ده، درې کاله مخکې هلمند و خوا ته د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلی وي په دغو ټلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي، یا که دی په خپله اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا، صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش. که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو ټلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
مصادر الله، ما د ننګرهار ولایت ستا سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کې لادرکه شوی دی، د عیسی خان نوم یې د چارچینو په ولسوالۍ کې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خور کوي، ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چاته معلومات وي. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکراروم، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت نظامي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادرکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا، صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم، ما یو وراره دی، نوم یې غایګل دی، څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی، اصلي ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات وي پر دا شماره کې زنګ را ووهي. صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور، یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جهالات کلي نه تاسو ته په تماس کې یم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې که معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. بله شمېره صفر اویا شل دوه شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیس نیولې ده. او زما د اکا زوی د پنځه شپږ کاله کېږي، د عبدالغني په نامه دی، د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان روز پیدا کړی موږ سره د ټلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت. بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. ټلیفون شمارې یو ځل بیا، صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه. بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو بیا په پای کې درې. بس در بل پیغام د الله په امان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، له شایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېر وخت څخه ورکړی دی، وحید په نوم باندې. نو که دی زما واز اوري، زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې صفر وسوه تاتيا يوتيا بنتاتيا بلس سفر و اتا 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 يو اتا بنتا يو سفر نو تقریبا دا یو کال اوسه چې بیخي تقریبا زمان ما ترم او نه کورنۍ نه قسمه و زوري په دغه شکره جمع ما فکر او سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس د خدای په امان د پیغام د نشویدو
روز د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ جالا د کلی نه دا پیغام ټول ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم چې زمونږ یو کس د ماتل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درک شوی دی چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي سفر وسوه اته اویا درې څلوېښت لس مننه
دوره کوسو عزیزانو د پروګرام قدرمنو اوریدونکو دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو د روکوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند پته ما تر راتلونکو خبرونه پوري د خدای پامه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ په